پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای يم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 زره ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,309 ته رسیدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د نهنی مو بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کورته نشته وشوه. په دې پیښه کې د شاغلی امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوي دي. وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلی اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازګر روسه له هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه سول چې د ارچیول سوالي په ابيدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربوله کلوسوالی په خان آباد کلی کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده. ایرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ایرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ دوې لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې 13 کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه پر ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیشندل شوی غیښنیونکی و 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډیر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبه پر ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکاري ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپای ټولنې هم د کرملن پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بیرحمي وغندله. موږ په روسیې غږ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سیوی کسان خوشی کړي.
الکس ناوالنی تیرونی له جرمنی تر سنډو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسموم بیدو وروسته د علاج لپاره جرمنی ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډانلډ ټرمپ د استهزاء محاکمه وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخوانی ولسمشر د دوهم ځل محاکمه لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو، ټرمپ د باسون په پارولو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسول چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سینا کې استهزاء او محاکمه کیږي. مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي. خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 نیټه د پیلېدونکو اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانی د وزیر پټوګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دند ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفی رایو په وړاندې په څلور اتیا مثبت رایو تایید شو.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیاله میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی.
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماينونو پیستلو کې مهارت درلوده، خو بل اخر یو ماين د جوبل کړه اوسي د سترګو دید للا سور کړه.
نن په دې باندې 15 کسان د منځلاش نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو، خدای خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
د هغه تاجک خزو پاړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه تری اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزیدي
نه برنګ دا کومه چې به مې برنګ مودر اقه عذاب کشه کلون کده و مې خزه مې برنګ.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکیچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماري دی کارلو کڅ هم د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به خپل همکار جزئیات وورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره رواني خبرې د ټول سيزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې روان وضعیت ته هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیاله روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکیچن وضعیت استازولي کوي. میرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کووېټ 19 اغېز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سيزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپل ټولو وسهاسه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه دا سیمال په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 300 اتیا تر کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکیچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلې او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت په یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې ریښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تېرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولی شي. د دې وزارت ویان ده ناجی انوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او د اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان اوسنی پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل.
مننه کوم. او موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅام دراو د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی، خو د تاریخوالي په دوام هم اندېخنه خودلې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته اغواګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همداسې برا سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بله، څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیون او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خبرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوشنونکي د خودي حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوی چې په دوهم نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د يهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تعریف شي، هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوې وبا سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی وو. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وینو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې پرې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د يهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپ او یوم او وکړې دغه مناسبتي غونډه سکل د خبرې شوی کورونا او بل عمل په مجازي بڼه جوړ شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداري ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپل هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوې او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغې په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستیو څرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطی ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي مریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بیلابیلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوي دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونې د سباندې 100 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغه غشنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بیلابیلو برخو کې سباندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت د غشان په ننګرهار کې د میوه لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شل پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.99 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته د یو افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وای 1600 ماینونه یې ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په چیرای د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاری، د سترګو بینایی تریخستی او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کلي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سړکونو کې ځای په ځای شوي شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېته ماین یادوي پرې وچاودېد.
نو دا به څونه حد ته ورسیږي نو موږ په خپل سر قربانی کو خدا غ خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرپرست یم ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنې که په کال کې دا ډېر زغ اقتصادي دغه حکم لګښ حکم نو زما تقریبا شوو میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادې دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی، نری جامې پتندې او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ چپلې بوټان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شته لري، پلارونه روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له طریقه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق یادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دی چې د دوی او کورنۍ ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیرې ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې دیرش کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو گزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي، میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوان خزه ولاړه ده، زرینه نومیږي، وایي لږ 14 کلنې جنسي کاروبار ته اړ شوې ده، اوس 2 ماشومان لري. زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده ده.
راځي موږ وهي سزاوې راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنیو چارو د کمیټې یو مسؤول عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړی تنګ شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوختوي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپل په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکي ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک. چارواکی وایي په قانون کې تن پلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین ان تر 2 کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د 8 صفر اسپانې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخ ته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 8 صفر اسپانې په وینا که دولت او طالب ډله همداسې پرېښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو لخوا د اوربان لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې د وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنا ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي ځکه په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پي پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو لا پیغامونو
زپی د محمد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د وسیدونکو يم. وروره منګه یو څنګه لرو د سرک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لارې تلې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کوله د لغمان ولایت نه کرشله د هند ولسه پورې تلې ده. دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سرک د لښون د اسلام آباد باندې چې کومه لارې تلې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتر د برادولۍ پورې دغه تا دغه د غلندازي هم شي او بس هر څه څو ورته زمانات ورکړل چې ایستا سر څو غره لري دا سره د پرادولې په منګ د خیرسازي امدګي نیولې او اوس دې ول چې انکشاف په دحت دې ته امدګي لري نو مالي میلادي کال کې او بس امدګي لري چې دا سره د پرادولې د کلی کولې په هي او منګ بس انتظار ورو چې بس نن موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او ان شاء الله دا سره چې پوښتې او امنیت هم راځي ان شاء الله خبره ونه شه دا کوم چې منګ ډېر تکلیف لرو موږ د بار بار حتمان دا سره جوړ کړو. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د نخشرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان دې په بد وضعیت کښې دي، هغه مالچرینو او هغه مېلمین دي چې دوی ټوله زرواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تلو لوړې بندي ځایي ته هغه هم چیرې چپاون پرستی کښې شوي دي، نو مالداري دې ښه د دوی نه تللي دي عبدالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدګي نه ده کړې. نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کارکوونکو چې دا زموږ غږ تر وزارت یا تر ویان ده ورسوي او زموږ د ولایت هم د دوی اول خوټولو کوچیانو ته وکړي چې عبدالخصوص چې زموږ دا بېخي د نظره زموږ ولایت لیدلی دي باید رسېدګي ورته وشي او ستونزه حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې پر مهال ټپي شو. پامیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 واره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنمون یو اتل مهدي علي حسیني د قتل په تور اعدام شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی نوالني او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به هم د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې سره لوبه کوي. اوس وخت افغانستان بیټنګ کوي. په 14 اوور کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 3 منډې کړي دي. که افغانستان په همدغه رن ریټ روان وي د وړاندوینه شوې چې 325 منډې به کوي او که بیا له دې لږ راټی شي تر 250 شاوخوا منډې به وشي. د افغانستان درې د سر لوبغاړي د آیرلند فاست بولر کریګ یانګ سوزولی دي. انډي مکبراین هم چې په اوله لوبه کې 15 افغان لوبغاړي سوزولي وو یوه وکټ اخیستې ده. دا د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو د دریو لوبو وروستۍ یوه ده. که څه هم سیریز افغانستان ګټلی خو د هرې لوبې بریا افغانستان ته د سوپر لیګ په جدول کې چې بیا به د اته د سر غوره ټیمونه نړیوال جام ته هم وزي ګټور تمامیږي او مهمه ارزول شوي دي. په همدې سره به د پروګرام بله برخه پیل کړو. اجمل اند 15 دقیقې اونیز بحث مخته وړی او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوو. دا امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوي تړون د غور خبره کړې. ویلي دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړې شرایط عملي کړي کنه او یا ورته ژمن دي کنه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړي، د تاو تریخوالي په راکمولو او د بامفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي کنه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي، که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي د څومره بدلون تمه پکې کیدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دی دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي، او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. دا نورې مسلې په همدې بحث کې چېړو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون دی غور کول او روستي پرمختګونه څارل دي. نوري صاحب، مخکې لدی چې زه له خپل میلمنو نه پوښتنه غواړم، له تاسو نه د معلوماتو په ډول لاوریدونکو سره دا شریک کو چی تر اوسه پوری چې د بایدن حکومت راغله د دوهی د تړون پاړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنس شوی، نو مم دی افغانستان ته د سولې دی راوستلو تړون، د دې پاړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویل دي، څه شوی تر اوسه؟
بلې، ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه کېده چې د جو بایدن د ادارې پر اتاق سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوی دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او دغه راز د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینو نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو، بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتې دوه. د جو بایدن د ادارې دو مخکخو چارواکو، د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انټونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید لسره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوی دی.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ د دغه خبرونو لخبرېدو وروسته دریز د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه چې بایدن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2000 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې ویل چې طالبانو د دغه تړون لمخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده؟ یو مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د دوحې تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او پر نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2000 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل. او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون که هم دې خبرې تر ازم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو غوښتي چې باید القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډیر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپل اړیکې نه دي شلولي. د جنوري 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې دوی څو ورځې کېږي غونډې نه دي کړي، او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید پر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کېني او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. میلمنو ترازو د نوري صاحب نمو په دې برخه کې شبي پرمختګونه واوریدل. راحت ګل زیارمل، لومړی را ته تاسو وایي چې که په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوې حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډېرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې به ناوړه اغېزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنی کړي؟
که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل لپاره غور کیږي، منفی اغیز مدینه زیاتی به ونه لري، ځکه افغان ولسال بته، ځکه تر اوسه پر امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنگ د پخی ستنی یو لار و تر یو زیاته بریده کامیاب ده. امریکا خپل ځان خوندي کړل، که څنګه چې موضوع واضح کړل، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې بریدونه شوي، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خوف په تله وور زیات راښکته شوی دی.
د دې تړون لمخې ښاغلی زیارمل، د دې تړون لمخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوې دي، کنې دوی چمتو نه وو همدغه تړون د دې سبب شو چې بالاخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو ته کینی. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي، همدارنګه په لویو ښارونو باندې بریدونه کم کړي دي، او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زه هم دې ته راځم، دا خو د طالبانو خبرې دي، بهرنۍ جنگیالۍ یا لږ تر لږه نور ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه دي پرې، تر اوسه پورې د نور جنگیالیو ډلو نه دوی سپورټ اخلي. په ښارونو کې پخوان تهاجمي حملې نه شوې کولی، ځانمرګي وسوم کېږي پخوان کېدل، او البته خبرې پیل شوې دي. خو دغه خبرې تیر ځل 40-45 ورځې په دې باندې جنجال طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت، افغان حکومت له پیله د دوی تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بندیان خوشی کړل، ډیر نرمښت یې وښود طالبان ته په کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټول اسانتیاوې چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي دوی ورته ژمنه وکړه، افغان ټیم چمتو دی. اوس که امریکا د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي، زه مطمئن یم امریکا د خپل اهداف مهم.
په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال هم را سره ده. مېرمن وطنوال، ستړي مشي، تاسو راته دا وایي چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی، او تر هغې وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته؟ او که غور پې کېږي، فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
السلام علیکم، فارم چه سلامونه او شی هلی تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې په بهر کې دی که په افغانستان کې دی، خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما تعقیده خو د دوه تړون چې تر اوسه پورې سوی دي، خپل افغانان د هیڅ نوې ګټې څخه نه دي برخمن شوي. منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو، او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سولب او په سرسر کې یو اوربن تجربه کړو. ګرانه، زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورن څخه چې خپل افغانان دي، نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کې، موږ د دوی یا یې مندي یو، یا یې خوندي یو، یا یې ورونه دي، یا یې ماشومان ټول، یا یې ورونه دي، یا یې خوریان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیل ته، د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټول فامیلي مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو په مقابل کې رحم نه دی کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي، او په مقابل کې دولت څخه هم ځما هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبارد ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي ده چې دوی کندهار ته مهاجر دي؟ خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل خښتونه ټول.
مننه وطنوال. مېرمن،
یو ځل سما پرېږده، یا هغه څه نه ده، تواتر سما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دی د دغه خلکو څخه، دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دی، دی خپل اوشه ځین غواړي. دا اوشه دی د کومه چې دا اوزین مسافر دی خپل دی خو خپل کښتونه پاتې دي، دی خو باید دا انده کانت کښت وکړي.
مېرمن وطنوال، موږ په دې غږی کو چې دی سولې تړون همدغه ستونزې چې تاسو یادوي، دا واقعا ټول افغانستان دی، کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني،
زه دغه خبرې ته راځم چې دوی دغه تړون چې سوی دی، دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی، او د سولې د کار هیڅ کام نه دی اخیستل سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکای باندې خیر نه کیږي.
سپارسب، تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا و دی چې دغه تړون لکتر لگا دی افغانان واغ کم زجر او کړاو دی قندهار مسایلو ته اشاره وکړله، دغه نه دی کم کړي، نو ور بند شوی دی نو ور کم شوی دی. یو شیم چې دی امریکایي چارواکو لخوا دی غور په توګه یاد شوی، غدا دی چې دوی وایي چې دوی به دا هم وګوري چې په افغانستان کې دغه تړون له حالاتو سره مرسته کړې، تاوتریخوالی را کم کړي. به مفهومه خبرې پیل شوي. تاسو هم راته دا ووایئ چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پورې عامو افغانانو ته، لکه مخکې چې میرمن وطنوال اشاره وکړله، عام افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستی، کومې اسانۍ راوستي؟
تشکر. سلامونه تاسو، ستاسو میرمنو ته یاده وکړلیک د لاسي کېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیاتې شوې وسولې ته، او ټولو هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي، او هم به بهرني قوتو نه ووځي، هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي، او مسمیرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي قربان اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفی حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي په مراتبو زیات شوی دي. همدا مخکې میرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړۍ ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او د په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونو تلفات، دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندز کې داسې، او د افغانستان په اکثر ولایتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دي. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېخي عقیده نه لرم او پیل ته ځکه دوی مخکې سره اکرم لاره باز سره کوو چې څنګه به کښېنو په شیشه او باز کو ولي اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقوي کې وي، په دا هوکړلیک چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی، چې هغه هوکړلیک د دې وړتیا نه لرل چې افغانستان ته دې سوله راولي، او یا ممکن په عمل کې نواقص وي چې عملي شوی نه وي. دا
دواړه خبرې وغورته شدید اړتیا لري. مننه راحت ګور زیارمل دی سپار صاحب، خبرې مو واوریدي، دی میرمن وطنوال خبرې مو هم واوریدي. یو خبره تنه جوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پوری دی دوه لټړونه نږدې یو کال پوره کیږي. دوی وایي چې ظاهرا د دغه تړون له کبله د جګړې شدت نه دی راکم شوی، او خلکو د دغه تړون کما ګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړي. وسلوال طالبان وایي چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي د عملي کړي دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانع دي چې مسایل باید د خبرو لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لار نه ده. دا انتقاد هم شته دی چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په اوغمره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایئ چې څه شی څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یو خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت راځي کېدل، هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت په هغه لیوالتیا نه دی رامخشه. پنځه ځله بندیانو خوشي کول دا سیادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشي کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن پنځه زره هغه کسان چې عملاً د جنگ د ډګر نیول شوي دي، له بمونو سره، له وسلو سره، هغه افغان حکومت خوشي کړ دغه تړون مخکې دی، په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مېز ته کښېني. همداسې ورسره ټولو په نورو برخو کې افغان حکومت چې کوم دغه خود انعطاف خود ولس رښتیا هم د جنگ شدت کموالی نه دی محسوس کړی. ولس چې ورځ تر بلې مرګونه په خپل شدت سره روان دي. تړون کې که امریکا غور کوي، لومړنۍ خبرې ته راګرځو، نو لږ تر لږه امریکا به د خپلو ګټو دپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا پرې لږ ټینګار وکړي.
پاتې شو د افغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ خودلې ده هم طالبان لکتر لگا په تیر اتلس نونس کلونو کې لومړی ځل ده چې افغاني مذاکرات میز ته کېناستل فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیری نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رد کړي بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې لږ کمواله راشي که د طالبانو لږ قیدات وزه شي په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوی ده یو جلا حیثیت ورکړل شوی ده چې طالبان د تړون د لومړنۍ موادو نه په استفادې سره یعنی د یو ځانګړي حکومت په حیث جنګیږي په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرر دي مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن پکې یو څه برتیره شي خو امریکا به ډیر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ټرمپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات ولې بل
ډیر زیاته مننه مېرمن وطنوال تاسو ترازو داسې لنډ ځواب راکړئ تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې پاغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسیږي څه شی پکې کم دي څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کم یاد کړه لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه لخپل کورونو بي ځای کیږي کډې کډوالې دي دا را کم شي څه کولای شي دی دوهی د سولې دواړه مرکچیان کدا سي سړی ورته دی یو به طرف او دریم لوري نه وګوري
دا ما د سولې په جلساتو کې برخه اخیسته ده دا د سودی د نوې جرګه چې د اخیری جوړ وسوله او 5000 بندیان خصوصا د اخیری ګروپ چې په دې کې قاتلین او مجرمین وو دغه هم وو څه دا څنګه وسوله زه په دې د دې کې په دې یو ځای کې ماته دې د انځاو کې د دې کې نه راځي تاسو واقعا څه څه چې تاسو
د میرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو سپر سپ تاسو ترازو ترغی چی بیرتم له میرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي تاسو را ته دا وایي چی داسي دی یو دریم لوري د سړې په دوه کې روانو خبرو اترو ته وګوري څه کې دلې شي چې لک تر لګه خبري خای دوام وکي خای ډیر وخت ونسی دم غړی په افغانستان کې د عام خلکو ستونزې را کم شي لکه تر لګه د جګړې د شدت کم شي
دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډیر انتظار لري او ستړي شوی دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې خبره پیدا شو ستونزې لا عمله علاقه ډیر ده د افغانانو د تاریخوالي د کموالي او بل اخره د دایمي اوربند سره خو متاسفانه چې گذشتونه کم دي زما وړاندیز دواړو طرفو ته دا دی چې لومړی تر خپل منځو دا د بې ثباتۍ مسله کم کړي دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درنو تلفات په تحمل کولو سره د جانبین ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده هیڅ فضا وجود نه لري د باور دا یو خبره نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کی دوه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بازه سازمانونو دولتونو مداخله کی خصوصا د هغو کسانو مداخله چې هغه نه غواړي په افغانستان سول راشي سول په خپل ګټه نه ویني نو د جګړې او اورتلمنوي کیدای شي چې افغانان خپل رابطه د نړۍ د بیلګلو منفي سازمانونو سره هغه څوک چې د سولې په لار کې منفي فکرونه کوي خپل ګټې په منفي حرکت کوي نه دا غوسر خپل اړیکې راکوي دا کار کولای شي چې
د سوري د توافق د امریکولو سره مرسته.
مېرمن وطنوال اوس مو کغه غوري لن لن جواب راکي. زلمی خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړی دی زینو سرچینو په حواله چې زلمی خلیلزاد خای په خپل دغه دی افغانستان دی سول لپاره دی امریکا دی استازي پتوګه په دند کې پاتې شي. دی زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي؟ هغه یو افغان دی د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی، فکر کوي چې د امریکا په استازیتوب کې هغه په سوله کې هڅې کوي دا به موثر وي او د ده په دند کې پاتې کیدل به مرسته وکړي؟
د لوی جرګې د اخري جرګې چې وسله چې بندیان آزادېدل پکې مطرح و، ما په دې کې امضا کړې ده او زه خپل وجدان او لسته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړم. راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې ته. زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی، په اصلا امریکایي دی، دی د امریکا د کیسه متاسفانه موږ افغانان سره دی دوه مخې سیاست کوي. دی چې د افغانستان د څو د خبرو د پاره راځي اول د پاکستان زیارت کوي، هلته چې دوه غوره رهبران دغه کې مشوره اخلي. دغه خبره چې د زلمی د چې د دې تړون دی ثابت پاتې شي، دا د پاکستان د خارجه وزیر د خلیت خراب وتله. نو موږ افغانان توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي، چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دی د جنگ په اور کې سوځي، د بین المللي تروریزم په مقابل کې دی ولاړ دفاع او صف کې، د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي، نسل کشي مو مکوي.
لا تاسو مننه کوو. زیارمل سپ تاسو راته ورستې خبره داسې وکړي چې لکه مخکې چې ما وویل لاند راته وایي د زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د زینو په باور باندې خیم رسته په دې خاطر وکړي چې د پروسې دومره مخکې بیولې بلد دی لبیل ابیل لور سره داسې ویل شي چې کېدې شي هغه په خپل ماموریت کې پاتې شي. فکر کوي چې دا به مرستندوی ای دی سولې دی روان بهیر سره؟
بالکل، د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لکه لګه ګټوره بدامي چې دا په دغه پروسه کې تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخ کې تل بلد دی. لکه تر لګه کله امریکای د حکومت د مرکزی برخه یا د پالیسی سازانو فکر تجریږي د دوه د تړون پاړه، نو دا غوي دا دویم نظر چې دی بین په خشکل زلمی خلیلزاد یې پلی کول شي. په خټه افغان دی، د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. لکه تر لګه په افغانستان کې د کرونو کرل تیر شل کرونو د بډې په مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی. او که د بایدن د حکومت نمائندګی کوي نو خلیلزاد نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوو زیارمل صاحب. دوستانو په دې بحث کې را سره میلمانه و مدني او ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل، په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، او سیاسي شنونکي احمد شاه سپر. لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړه. په همدې سره د خبرونه پای ته رسو. په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره وي.
پرنا باندې مېن خو تیرو نه نه یری کوم، زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کے گم زد باد یا و چپیم پسارا پ باغ تیرے گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزے گم خوز زم پا مخزما کو درے گم اور کے گم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندرشی عذابشی ز پختون دا پخت تو غرشم نه یریگم نه نړیگم چې د علم په جهان کې دو خیار و پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خیر دغه لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وي کرنا سرنا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یاري پیمان پا گناہ نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم چه ترنگ پا جان ورشم یو رنگی